খবর السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان او امریکایي لورې راتلونکې اونۍ بیا دوحه کې سره کښېني. د خبرو اجنډا یې څه ده؟
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوو چې تشویشونه چې کوم دي هغه لرې شي او د افغانستان د خلکو سرمایه را پرېښودل شي.
د طالبانو حکومت ته دا خبرې اترې او لیده کاته څومره ګټور دي؟
دا اړه لري په طالبانو باندې چې دوی څه لاسته راوړنه لري، څه وړاندیز لري، څه پروګرام لري، څه ستراتیژي یا څه برنامه ورته جوړ کړې ده.
سر له سبا په لسو نورو ولایتونو کې د پاسپورټ ویش پیلېږي، خو کابل کې لا دا بهیر ولاړ دی او خلک په تمه.
موږ مریضان لرو، ناروغان لرو، ډېر ستونزو سره مخ یو، خو زر تر زره شروع شي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د خوست دولت په دې اړه باندې باید قوي ګامونه پورته کړي څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
د طالبانو د حکومت د سلو ورځو په مناسبت له ذبیح الله مجاهد سره ځانګړې مرکه هم لرو. هیله ده ترپایه مو ملتیا وکړئ. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. د او نورو راپورونو ته ورسته راستنیږو، خو اوس می همکار اجمل ان سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړي.
په کاپیسا کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوي دي. متحده ایالات وایي راتلونکې اونۍ په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیلوي. او د بشري حقوقو د څاري د رواي د بلاروس او پولند ترمنس په پوله کې د کړکیچ نتیجه به د کډوالو او پناهغښتونکو په وړاندې د بشري حقوقو جدي سرغړابي وي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. په کاپیسا کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوي. ځایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي پر دې دینی عالمانو د برید نن سهار د کاپیسا په مرکزي سیمه ریګي روان کې هغه مهال وشو چې دا دینی عالمان له مدرسې څخه کورونو ته روان وو. په کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي کریم الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. متاسفانه دا پیښه شوې. نن د کاپیسا ولایت چارواکي هڅه کوي چې عاملینې پایدا او قانون او محکمې ته یې وسپاري. پر دینی عالمانو د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د کاپیسا چارواکو د وژل شوو او ټپي شوو دینی عالمانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه ییز خلک وایي چې وژل شوي او ټپیان شوي دغلته د یوې ځایي دینی مدرسې استادان وو. تیر کال د کاپیسا د دینی عالمانو د شورا مشر هم په یو برید کې وژل شوی وو. له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي، پر کاپیسا سربیره له ځینو نورو ولایتونو څخه هم پر یو شمېر دینی عالمانو د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي چې د ډېرو دې بریدونو انګېزې معلومې نه دي. متحده ایالات وایي راتلونکې اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس پرون خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې به چې دوه اونۍ دوام کوي، د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست کوي. خغلی پرایز زیاته کړه دواړه لوري به د امریکا د مهمو ملو ګټو په اړه بحث وکړي چې د ده په وینا د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد د تروریزم ضد عملیات، بشري مرستې، د افغانستان ځپل شوی اقتصاد او د امریکایي وګړو او د هغه افغانانو د ایستلو مسایل به پکې شامل وي چې په شل کلنه جګړه کې د امریکا لپاره کار کړی. د افغانستان د پاسپورټ عمومي ریاست وایي د کابل د پاسپورټ تخنیکي ستونزه لا نه ده حل شوې، خو په لسو نورو ولایتونو کې د پاسپورټ د ویش لړۍ پیلوي. په کابل کې د څو ورځو راهیسې د نوو پاسپورټونو د ویش بهیر ځنډېدلی چې سبب یې چارواکي تخنیکي ستونزه ګڼي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورټ عمومي رئیس عالمګل حقانی نن په یو خبري کانفرانس کې که څه هم دا چې کله په کابل کې د پاسپورټ د ویش ځنډېدلی بهیر بیرته پیلېږي څه ونه ویل، خو د خود یادونه یې وکړه. ویل
د دې هیڅ نشي ویله، کېدی شي په یو ورځ کې حل شي، کېدی شي یوه هفته ونیسي، او د دقیق ځکه دا تخنیکي کار دی نو د تخنیکي کار معلومات نه کیږي، خو چې هر کله فعال شو ستاسو په مخ کې بیا موږ اعلان کړو.
کاپیسا، پروان، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکنډي، فاریاب، نورستان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې د پاسپورټ د عمومي ریاست د مسؤلینو په وینا سر له سبا پکې د پاسپورټونو د ویش ځنډېدلی بهیر پیلېږي. په اوو نورو ولایتونو کې لا دمخه د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوې ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره یې وطرحه تایید کړې. د طالبانو د حکومت د ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په وینا د رئیس الوزرا په مشرۍ د کابینې غونډه د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره د ټاکل شوي هیئت طرحه تایید شوه او دنده ور وسپارل شوه چې ولایتونو ته ولاړ شي او د ځنګلونو د پرې کولو لپاره عملي کار پیل کړي. د دې طرحې یو ټکی دا یاد شوی چې د ونو د پرې کولو لپاره په برقي ارو بندیز د بشری حقوقو د څار اداره وایي د بیلاروس او پولند ترمنس په پوله کې د کړکیچ نتیجه به د کډوالو او پناهغښتونکو پر وړاندې له بشري حقوقو جدي سرغړونه وي. دغه سازمان ویلي چې بیلاروس او پولند دواړه مسولیت لري چې د نورو مړینو مخه ونیسي او پر پوله خلکو ته د بشري مرستو د رسولو زمینه برابره کړي. او روسي خبر دا چې د انرژي د بایو د ټیټول لپاره د متحده ایالاتونو د هڅو پترس کې ولسمشر جو بایدن د هیواد د تیلو له ستراتیژیکو زیرمو څخه بازار ته 50 میلیونه بیرله تیلو د رایستلو امر کړی. دا پریکړه له برتانیا، چین، جاپان او شمالي کوریا سره د همغږۍ په اساس په پام کې نیول شوې ده. خو د امریکا له دې پریکړې سره سره پرون په بازار کې د خامو تیلو بیه کې په سلو کې درې زیاتوالی راغی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د دې خبرونې د سر راپورته. راتلونکي اونۍ په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبرې پیلېږي. له ترهګرۍ سره مبارزه، بشري مرستې، د افغانستان اقتصادي وضعیت او په خوندي ډول د امریکایي وګړو او افغان متحدانو وستل د دې خبرو منځپانګه ده. واکته د طالبانو له رسېدو وروسته د امریکایي چارواکو او طالب پلاوی ترمنځ دا دویمه رسمي غونډه ده چې په دوحه کې کیږي. دا خبرې به تر ډیره پر څه ورټولې وي، تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د ستونزو ډیپلوماټیک حل ته د رسیدو په موخه د امریکا او طالب چارواکو هڅه. راتلونکې اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ د دوه اونیو لپاره دوحې ته ځي. د هغه دا ځل سفر یو څه اوږد دی، نو ځکه ښایي دا پلا خبرې هم مهمې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وایي دوی چمتو دي چې د طالبانو سره په عملي ډول د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د دوی ملي ګټې رانغاړي خبرې وکړي.
زه تاییدوم چې راتلونکې اونۍ به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټام ویسټ له طالب مشرانو سره د خبرو په موخه د دوه اونیو لپاره دوحې ته ولاړ شي. دوی به په افغانستان کې زموږ د مهمو ملي ګټو په اړه خبرې وکړي. په دې کې له ترهګرۍ سره مبارزه، د متحده ایالاتو د اتباعو او د خو افغانانو چې موږ ورته ژمن یو خوندي وستل، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت شامل دی. دا به له دوی سره د خبرو لومړیتوبي.
د خغلی ویست د دې سفر یو بل موخه ل خپل متحدانو او شریکانو سره د یوې داسې تګلارې جوړول دي چې وشي کولای په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د متحده ایالاتو سره د خپلو راپورته شوي ستونزو د حل لپاره سیاسي او ډیپلوماټیکي هڅې تر ټولو منطقي او خلار بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبرې ګټولې وبللې. وایي دوی د بریا لپاره ژمنتیا لري.
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوي چې پېښ تشویشونه چې کوم دي هغه لرې شي او د افغانستان د خلکو سرمایه را پرېښودل شي. د اقتصادي مسایل هم حل کې تر ډېره او دوه مدارسې د ډیپلوماټیکو تعلقاتو او بنیاد به کېښودل شي او دا به تقویه شي. دا د دواړو جهتونو په ګټه تمامېږي.
خو هغه څه چې متحده ایالات د خپلو ملي ګټو په سر کې بولي د دې ډاټ ترلاسه کول دي چې افغانستان نور هیڅکله د ترهګرو ډلو لپاره په خوندي پټنځای بدل نشي. متحده ایالات اوسمهال داعش خراسان څنګه د افغانستان خپلو شریکانو او د خپلو ملي ګټو لپاره ګواښ بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان نیټ پرایس په خبره دوی د دې ډلې د ماتولو او ځپلو لپاره د نړیوال ائتلاف تر څارنې لاندې له خپلو متحدانو او شریکانو سره ګډ کار کوي څو داعش مالي سرچینو ته لاسرسي محروم کړي. که څه هم د طالبانو حکومت داعش خراسان څنګه د افغانستان او ځان لپاره ګواښ نه بولي، خو بیا هم له دوی سره د ټام ویسټ د مذاکراتو یوه مهمه برخه ده. متحده ایالاتو پرون څلور افغانان د داعش خراسان څانګې د مشرانو او دیدلې ته د مالي اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګرو نومول او تر خوای د دوی نمونه د ترهګرو په تور نوملاړې کې ځای کړي دي. تازه طالبانو هم د افغانستان ختیځ ننګرهار ته د داعشي ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي ځواکونه استولي. د طالبانو د حکومت ویان که څه هم د دې ځواکونو کره شمېر نه ښیي، خو زیاتوي دوی هیله مند دي چې ډېر ژر به په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې لمن ورټوله کړي.
و موردل چې راتلونکي ونې په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبرې پیلېږي. له ترهګرۍ سره مبارزه، بشري مرستې، د افغانستان اقتصادي وضعیت او په خوندي ډول د امریکایي وګړو او افغان متحدانو وستل له افغانستانه د دوه خبرو منځپانګه ده. دا خبرې به طالبانو ته څومره مهمې وي او څومره به دوی وکولی شي چې دې لیدو کتو کې د امریکا او لویدیځ ملاتړ خپل کړي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې له پخواني افغان ډیپلومات او د چارو لکتونکي عزیز الدین معارج نه کړې.
دا اړه لري په طالبانو باندې دوی څه لاسته راوړنې لري، څه وړاندیز لري، څه پروګرام لري، څه ستراتیژي یا څه برنامه ورته جوړه کړې ده، کومه پالیسي دوی مخته وړي، مثلا په دې کې بهرنۍ او کورنۍ پالیسي څه شی دي، تر کومه حده پورې هغه ته ډاډ ورکولی شي، تر کومه حده پورې خپلې ګټې او د امریکا ګټې تشویق کولی شي. په معمولا په مذاکراتو ډیپلوماتیکو کې او نړیواله کچه باندې چې بل هیواد سره د بندوال حقوق په بنیاد باندې رایه کیمیا تعامل په بنیاد باندې دا هیواد څه نه ده چې اتمن دغه نه به ته خواستې ولري زاره ورته وکړي. که چیرې خپلې ګټې په پام کې بیا هم نیسي، د مقابل لوري ګټې هم په پام کې ونیسي، دا هیواد څه نه ده چې د ګټې لرم دا به ماته پولیسي هغه سره نه مني، ته به خامخا دغه ګټې خپلې ګټې او د دوی ګټو ته به ډالو تضمین
وکړي. بله، مارس ته څه وکړي طالبان؟ مثلا طالبان دغه راتلونکي اونۍ چې خبرې پیلوي له امریکایي لوري سره، طالبان باید له کومې تګلارې نه مخته لاړ شي چې د امریکایانو یا په مجموع کې د لویدیځ پام د ځان د ملاتړ لپاره وروړي؟
لومړی قدم کې دوی باید زر په زر یو عمومي غونډه راوغواړي او د خلکو استازي سره کښېني، د خلکو د استازي په موجودیت باندې یو ستراتیژي جوړ کړي او پروګرام امریکا ته جوړ کړي چې دوی څه غواړي، څه به دوی سره وکړي، څنګه اړیکو سره جوړې کړي، څنګه امریکا نه مرستې وغواړي، او که امریکا چېرې ملامت ګناهګار وي به دغه ته څه ډول سزا ورکړي او څنګه درخواست هغه د محکمې وسي. دا ملي مشروعیت به دی واخلي. که چېرې دی کورنۍ مشروعیت ولري په نړیوال سټیج کې دوی کولی شي په ډېره ښه کچه باندې خبرې وکړي، ځکه ملت د استازیتوب باندې دوی ځي. که دوی اوس هم د طالب په نوم باندې لاړ شي خو مخکې هم د دوه کې یو قرارداد کړی ده، یو پروتوکول یې کړی ده، که څوک یې پلکې کړ نه پلکې ملت په کې مسؤلیت نه لري، او نه هغه پروتوکول یا هغه تړون دوی رانه ول جرګې کې کېنه نه لویه جرګه کې چې مشروعیت ته ملت نه واخلي. نو دا یو استزاري حالت اول. نو په لومړی سر کې ولې طالبان واشنگټن ته نه ځي، اول امریکا کابل ته نه راځي، په دوه کې ولې سره کېني؟ دا خپله یو پوښتنه، یو سوال. دوه خپله یا قطر د امریکا لویه پیارتي ده، ستراتیژي د امریکا مغرب خلیزال لري کې تایم وس راځي، پاکستان مجیر هواد سنین لري کې د قطر هواد روان دي کې
دا پالیسی او تګلار د امریکا تاسو د افغانستان په ګټه بولي او کنه فکر کوي افغانستان ته ګټه نه رسیږي؟ ګټه هم د سیمه هوادونو قطر او دغه هوادونو ته رسیږي.
څنګه خپل کورنۍ کارخانهګي تر سره نکو او موږ خپل پروګرام نه لرو د موږ په تاوان ده. معمولا په نړۍ دنیا کې په بحراني حالت کې په جګړو حالت کې خيار هوادونه او خيار ملتونه ګټه پورته کوي.
همدا اندېښنه امریکا هم څرګندوي چې په افغانستان کې ممکن بیا نړیوال ترهګر د پښو ځای پیدا کړي. طالبانو ته هم په ظاهر همدا موضوع تل امریکایان مخته کوي. فکر کوي امریکا به د دوی په خبرو کې همدا د ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي او کنه امریکا نورې غوښتنې هم لري چې له طالبانو غواړي ترلاسه کړي؟
ظاهرا خو همدا څه وایي مانرا بس وایي قطه دغه ملت او وایقت دغه لوب خپله امریکا پل کړې ده. امریکا هم دغه لوب مخته بیایي، که داعش راځي، که نور ترهګر راځي، که دولس که یو ترهګر ډلې دي، دا ترهګر ډلې بدون ملاتړ نه، بدون پیسو، مهماتو، وسلې نه هېڅ شی نه شي کړل. د افغانستان کې هم که ګاونډیان د موږ پاکستان ایران وایي چې موږ افغانستان سره دوستي کوو، محبت کوو، دا کوو، دغه وسله ټول د همدوی نه راځي. افغانستان کې چېرې فابریکه موجوده ده؟ که دغه طالبان وایي چې مثلا موږ په خپل لاس باندې جهاد کړی ده، اودام کړي، فلاني کړي، دا توپک چې ده په اوږه ده پردی ده، دغه لوبه پردی ده، خپل امریکا ډیزاین کړي ده. امریکا طالبان راغواړي او هدایت ورکوي په دوه کې د نوي پروګرام د نوې لوبې لپاره.
پخوانی افغان ډیپلومات او د چارو کتونکي عزیز الدین معارج و چې له لندن یې ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست وایي د کابل د پاسپورت تخنیکی ستونزه لا نه ده حل شوې، خو په لاسو نورو ولایتونو کې د پاسپورتونو ویش سبا پیلوي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورت عمومي رئیس عالمګل حقانی نن په یو خبري کنفرانس کې ډاډ ورکړ چې د پلازمین ستونزه به هم ژر هوار کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکندی، فاریاب، نورستان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې د پاسپورت عمومي ریاست د مسولینو په وینا سره له سبا به پکې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې یاد ولایتونو کې ټول تخنیکی وسایل او کارکونکي د پاسپورتونو د ویش چارو ته چمتو شوي دي. په دې سره له پلازمینې کابل پرته د هغه ولایتونو شمیر 18 ته ورسید چې د پاسپورت د ویش لړۍ پکې پیل شوې. خو د پاسپورت رئیس علمګل حقانی د کابل پاسپورت ریاست د فعالیت د بیا پیل په اړه وویل تخنیکی ستونزې لا نه دي حل شوي او معلومه نه ده چې په دې ولایت کې به تر کومه د پاسپورت د ویشت چارې ځنډیدلې وي.
د دې هیڅ نشي ویلای کېدای شي په یو ورځ کې حل شي، کېدای شي یوه هفته ونیسي. د دقیق ځکه دا تخنیکی کار دی نو د تخنیکی کار معلومات نه کیږي، خو چې هر کله فعال شو ستاسو په مخ کې بیا موږ اعلان کړو.
د پاسپورت عمومي ریاست 13 ونې اعلان وکړ چې د بایومیټریک ماشینونه یې تخنیکی ستونزې لري، نو ځکه خو په کابل کې د پاسپورت د ویش بهیر د 2 ورځو لپاره ځنډوي. خو د کابل دوه تنه اوسیدونکي محمد داود او شاولی هیله لري چې یاد تخنیکی ستونزه ژر تر ژره حل شي. دوی وای پاسپورتونو ته جدي اړتیا لري.
دغه د پاسپورت په اړه موږ مریضان لرو، ناروغان لرو، ډېر ستونزو سره مخ یو او خلک د مشکلاتو سره مخ دي. په دغه اړه موږ ته معلومات راکړي او زر تر زره شروع شي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د پاسپورتونو په اړه باندې چې دی موږ ډېر زیات ستونزه کې یو، مشکلات کې یو. د تخنیکي ستونزه باید هوار شي. دا خو اوس دولت دی، دولت په دې اړه باندې باید جدي او قوي ګامونه پورته کړي څو د خلکو ستونزې هوار شي.
خو د کابل د پاسپورت مسؤلین وایي ژر به د کابل پاسپورت ریاست ته د بایومیټریک نوي وسایل واخلي او د پاسپورتونو د ویشت ځنډیدلې بهیر به بیا پیل شي. د پاسپورت ریاست مسؤلینو له خلکو غوښتل چې د پاسپورت د اخیستلو په موخه د قانوني اسنادو پر بنسټ په اړوندو ولایتونو کې د پاسپورت ولایتي څانګو ته مراجعه وکړي. د پاسپورت رئیس علمګل حقانی یو وار بیا حق آوازې رد کړي چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت چاپ شوي کتابچې ختمې شي. هغه زیاته کړه اوس مهال 900,000 پاسپورتونه د پاسپورت ریاست او 650,000 چاپ شوي نور له هغه کمپنۍ سره دي چې دا کتابچې چاپ کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د شمیرو له مخې له تلې میاشتې راهیسې د پاسپورتونو د ویش د پیل له بهیر سره سم له 300,000 ډیرو کسانو ته پاسپورتونه ورکړل شوي چې له دې درکه دوی نږدې 1,500,000,000 افغانۍ عواید کړي. د اګست له نیمایي څخه چې طالبانو کابل ونیو د پاسپورتونو د ویش بهیر درېدلی و، خو د طالبانو سرپرست حکومت د تلې په میاشت کې دغه بهیر بیا پیل کړ.
زموږ خاطر آزادي راډیو نه اورئ. د طالبانو د حکومت سل ورځې ووتې. د اعتراض کې طالبانو خپل سرپرست حکومت جوړ او له سیمې او نړۍ سره د اړیکو جوړولو هڅې پیل کړي، خو لا هم طالبان په رسمیت نه دي پیژندل سوي. ولې همدا او ځینې نورې پوښتنې په مرکه کې زموږ همکار احمد شیبر د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد نه کړي.
افغانستان 15 کلونه وشول چې د ملګرو ملتونو غړی دی، خدا لومړی ځل دی چې درې میاشتې کېږي پر کابل داسې کسان واکمنان دي چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دي پیژندلی. څه فکر کوي څه باید وشي چې افغانستان په رسمیت وپیژندل شي؟
بلې، افغانستان خو هغه شرایط چې د ملګرو ملتونو په قانون کې او یا د نړیوال ټولنې په قانون کې د رسمیت پیژندلو لپاره ضروري او اړین وي هغه په ځای کړی دی. غټ کسان داسې نړیوال یا ځینې هیوادونه شار واردی ځینې نور ممکن په پسې شاته غمنه کوي رسمیت پیژندلو نه. دا نو د دې حالت سم کو نه وی د اشغالګرو د مقابلې نه راوتلې یو او به خامخا له خپل حقوق او مشکلات لري له موږ سره په دې قانوني مجوز یا قانوني دلیل نه د پاتې افغانستان د اوسنۍ حکومت د رسمیت پیژندلو.
مجاهد صاحب، تاسو ویل چې افغانستان ډیر زیات د ضرورت لري. په ازادي راډیو کې مې په روسیو کې په امریکه کې ویل چې افغانستان د اړتیا لري چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او ډیر ضرورت لري. چې موږ ډیر ضرورت لرو، فکر نه کوي چې نړیوالو ته ځینې شان باید ورپریږدو چې دوی هم په رسمیت وپیژني؟
نه، افغانستان هم ضرورت لري، نړۍ هم ضرورت لري. دا ضرورت د رسمیت پیژندلو د جانبه تعامل ده. هیوادونه هم دې ته ضرورت لري چې افغانستان کې یو مسؤول جهت وي، دلته وضعیت تر کنټرول لاندې وي، دلته امنیت تامین وي. هغه تشویشونه چې نړۍ یا هیوادونه لري له دې جنه هغه تشویشونه رفع وي. دا د نړیوالو ضرورت. او افغانان هم دې ته ضرورت لري چې نړۍ جګړې راوتلې دي، حمایت یې وسي، کومک ورسره وسي، له ډیپلوماتیک لحاظه د هماهنګي ورسره وسي، تعامل ورسره وسي. دا یو دوجانبه ضرورت.
وبخښئ مجاهد صاحب، وبخشي ک افغانان دې ته انتظار کوي چې نړیوال به پرسمه تو پیشنې دوی ضرورت لري او نړیوال دا فکر کوي چې افغانان ضرورت لري ترمنځ په موضوع پاتې نشي او تاسو فکر کوي څومره اټکل کوي چې څومره نور وخت ضرورت شته چې نړیوال دې افغانستان حکومت پرسمه
نه افغانان انتظار نه کوي موږ خپل تلاش ټول کوو دا اوس مل نړۍ سره تعامل تقریبا څو کې طرف کوي کین نه کوي خو رسمي ده هیوادونو سره تعامل هم ستور ازو وزارت وزیران مزی یا نور وزیران د عزیز موږ سره تعامل بشپړ رسمي ده راکړه ورکړه امکان لري او تجارت هم روان ده هغه سې تر ډېره حده پورې حالت نارمل سوي دي او غونډو کې هم ګډون کوو په نړیوالو غونډو کې او غوښتنه هم بار بار کړې ده او نړۍ هم غوښتنه لري زه فکر کوم سې هڅه روانه ده د دواړو خواوو نه
څومره وخت تاسو اټکل کوي چې نړیوال به په رسمیت وپیژني څومره وخت نور
وخت زه نسم اټکل کولی خو موږ ټول تلاش کوو چې هغه ستونزې چې په ملار کې پرتې دي یا د بهانې په توګه استفاده ځینې کېږي دا حل شي دا ستونزې له لارې لرې شي او دې ته زمینه نظر مساعد شي افغانستان د نړۍ د سره یو داسې هېواد شي باور په ولري یو په بل اړخ باندې یو تعامل وسي
ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې چې د افغانستان په ارتباط خبر کړ ویلي دي چې تیر کال داعش شاوخوا شپېته بریدونه کړي وو او سش کال تر اوسه پورې د داعش حملې تر 310 زیات شوې دي او بیا داعش ته منسوبې حملې بیا هم په خپل خبره ټینګار کوي چې داعش تهدید نه دی
او موږ دلته په افغانستان کې هغه تهدید ځکه نه بولو چې دومره لوی ستونزه نشي جوړولای او دغه د عملیاتو د دوی د زیاتېتو علتونه معلوم دي او هغه علتونه منطقي دي
مجاهد صاحب یو څو په منډه پوښتنې د القاعده شبکې مشر ایمان زواهر چیرته دی
مختنه معلمي صاحب چیرته وي
تر 2000 بله تر 2000 یعنی تقریبا لاس کاله مختله د القاعده مشر په سیمه کې وو تاسو کله ورسره کتلې دي
نه بعد له 2001 نه موږ د ورسره کتل نه دي سوي او په دې باندې خبرې صاحب کوم ځای کې اوسې
تاسو په مارکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي
او دا موږ اټکل دا چې بعد له 2001 نه دلته جنگ شو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله بد دوی توان د ژوند فرصت کم شو په ځان کې اته هیڅ نشته د کله نجادي په لواجه باندې په لوا او د تیری له اړخ دی لپاره په پیژندل کې خپل عربي هو تعاملات د تمرسته وکړي خپل وادون ته لاړ
نو دا دی وادون ته نشو او بخښي متاسف د ازبکستان اسلامي تحریک غړي چرته دي
خو زموږ معلومات د سیف تعداد د دوی غو داعش سره یو ځای بیا په زابل کې ډیر وزه په لسو 2000 د لسم کال غالبنې 15 کال شاوخوا هغه وخت دوی وزه په لسو ډیر او څنور بیا متوارث شو انا اصل بوت کې لري خبر
امیر المؤمنین چیرته ده مولا حبت الله اخون
هغه په کندهار
دی هغه په بارخه کې جنیا وزیر جن کسان وای چې هغه نشته او جن کسان نوري اواز خبري په افغانستان خو دی اوازو وطن دی ولې طالبان له غسر مرکه نه کوي لکه له مولا برادر اخون سره چې اواز خبره شو د سی مرکه خبره شو
او هڅه مو ده چې ان شاء الله مرکه به وسی او داډ ورکو هیوادوال ته هغه په هیواد کې ده دا اوس ته حکومت او د نظام ټول واګي په لاس کې دي تیر ورځې فرمان او مقرره ورسید او پر سره پاړی
خبرې نه کوي وینا نه کوي تاسو سره په لنډ وختو کې کتلې
او مناسب وخت به ان شاء الله د وینا لپاره زمينه مساعد دي خو په اطمینان ورکو چې هغه ژوندې ده بلجی ده او د حکومت واګي په لاس
او وبخښه نو ولې زمينه ده مساعد افغانستان خو امن دي
طبعا ځین ملاحظات په خپل جناب شیخ صاحب لري
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد و د طالبانو له راتګ سره رسنۍ هم له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ شوي دي په کونړ کې هم خصوصي رسنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله یې ډیر کارکوونکي ځواب کړي دي
پرویز سرګند په خوا په کونړ کې د بیلابیلو انزوریزو او غږیزو رسنیو سره کار کړي خو اوس د مرکز صدآباد اړوند د نوابات په بازار کې د سرک پر غاړه موچی توپ کوي هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خبریالۍ دند پریخي او اړ شوی چې د خلکو شلیدلې څپلۍ او بوټان وګنډي
د تیرو اتو کالو راهیسې مې خبریالۍ کوله د بیلابیلو رسنیو سره مې کار کړی دی مثلا دنیایي نو راډیو ټلویزیون غرغښت راډیو ټلویزیون پیوستون راډیو ټلویزیون ازمون راډیو بدلون راډیو د ډیرو نورو رسنیو سره مې کار کړی دی اوس چې په هیواد کې دغه ډول بدلون رامنځته شوی دی ورسره په څنګ کې زموږ وظیفې هم له منځه تللې دي اوس دلته پاسې اسلام آباد ښار کې موچتوب کوم چپاړې ګندم بوتان ګندم دغه تناسته ما
دا یوازې پرویز سرګن نه دی چې د مالی مشکلاتو په وجه د خبريالۍ او رسنیو کارونه پریخي بلکې د هغه په څیر نور زیاتو خبريالانو د خلکو پر ستونزو د خبرونو جوړولو او چارواکو ته د هغوی مشکلاتو رسولو پر ځای په بازار کې نور کارونه پیل کړي. دوی اوس له نورو هیله لري چې د بیروزګاری او بد اقتصاد حالت غږې پورته کړي. احمد وارث نبی زاده هم ډیر کلونه خصوصي رسنیو سره بیلابیلې دندې ترسره کړي. وایي د اقتصادي ستونزو په سبب یې دنده پریښوده. په لومړۍ ورځو کې د تازه ترکاریو پلورل پیل کړل، خو په کې د تجربې نه درلودو په وجه به یې د ګټې پر ځای تاوان کولو.
خو اخر د یو بل ملګري پر مټ مې چې هغه د اسدآباد بازار کې اتاق لرو، خو ماته یې ویل چې کرا زه پرې کوم او راشه دغه اتاق کې، زه به یو څه چا نه قرض او دات واخلم. پرنټر او سکینر راته واخیسته او کمپیوټر مې خپل و، نو راغلم او په بازار کې مې د کار روزګار شروع کړ. خو بیا هم د نشه خدا شکر الحمدلله بس یو څه دی لاسته راځي. کله ناکله داسې هم وي چې هیڅ هم ترلاسه نه کړو، خو بله ورځ بیا داسې هم وي چې د ډېرو ورځو کار وکړو.
د ښکلا راډیو د ادبي پروګرامونو چلوونکي عبدالوارث سیرت وایي په کونړ کې څلور خصوصي اف ایم راډیوګانې شتون لري چې نن سبا یې اقتصادي وضعیت ډېر کمزور دی او که څوک یې لاسنیوی ونه کړي نو امکان شته چې د هیواد د نورو راډیوګانو په څیر په کونړ کې هم د خصوصي راډیوګانو دروازې وتړل شي. دوی له طالب چارواکو او نړیوالو ټولنو غواړي چې ورسره مرسته وکړي چې تر څو نور رسنۍ ونه تړل شي او کارکوونکي د دندو او وطن پریښودو ته اړ نه شي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوي دوی هڅه کوي چې د نورو بنسټونو تر څنګ د خصوصي رسنیو ستونزو لپاره هم د حل لاره پیدا کړي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
په دغه باره کې مونږ ټولو خبریالانو ته ډاډ ورکو، خاص کر د کونړ چې کوم هغه خبریالان دي یا کوم دغه کارکوونکي دي چې په دغه مشکلاتو کې به ان شاء الله امارت اسلامي دغه هر قسم امداد کوي او هر قسم د مشکلاتو د حل لپاره به تلار ګوري.
په افغانستان کې د رسنیو د بنسټونو په وینا چې د نوي تحول راته ګوړاندې په کابل او ولایتونو کې په لسګونو شخصي تلویزیونونو او په زیات شمیر کې راډیوګانو فعالیت کولو چې پکې ګڼو کسانو ته د کار کولو او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې وه، خو د اقتصادي او نورو ستونزو له امله د ګڼو دروازې تړل شوې او نور هم د تړل کېدو په حال کې دي.
ستاسو له پیغامونو
من ولایت ته ناوی د ولسوالۍ ته خبره کوم. د ازادۍ د راډیو سیمه دا خواهش دی چې زموږ غږ پر لوړپوړو چارواکو طالبانو پورې ورسېږي. نو د ناوی ولسوالۍ کومه ګناه کړې ده چې دوی نه یو څک اوبه ورته رایله کړې دي؟ بندې مو وچسي، د کورو بندې مو وچسولې، په وطن کې د چفنګ اوبه څک نه لرو، درختې مو ګرده وچسولې. هغه مرستې خو چې راکوي هغه مرستې خو مشر هغه خو پر نام سړي مرسته ولا کېدلې ده، یا شی ولا کېدلی دي، که د چا دیوان نړېدلی دي، که د چا کور نړېدلی دي، که څوک خراب شوی دي، چای مو نړېدلې. فقط دا قدر وکړي چې دا قدر اوبه دي مشترا ده کې چې موږ د چشنګ اوبه نه لرو، موږ د چشنګ اوبه هم دي وخوري. السلام
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کنه ګلدین تاثر په اړیکه کې ما زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلامه مې درخواست دا دی چې د افغانستان خلک چې د کم تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي، د تورخام د ګیر تلاسا او د سپین بولټک د ګیر تلاسا، هلته خو لګې هم ګزاره کېږي، خلک جلوسونه وباسي، دي هم څه ناڅه لار ګزاره حال خلاصه شي. خو د تورخام په ګیر کې چې په کاکونو کې جنازې پرتې، څوک لار نه ورکوي، تګ راتګ ورته ډېر سخت دی. د افغانستان کې هسپتال دی، دغه هسپتال پکې نشته دی، ډاکټر پکې دی، هغه لاړه د وینې پکې نشته دی، وسایل پکې نشته دی. پردي ممالکو ته مشتاقه دي او بیا دومره ظلم سره کېږي چې مریضان نه پرېږدي، د مریضانو سره پیوازان نه پرېږدي، تر دې پورې چې هغه ماشومان چې تېخوري هغه هم نه پرېږدي. تېر ظلم د افغانستان خلکو سره روان دی، دومره خلکو چې افغانستان په لاس کې نیولی دی، خو د خپل مقصد دپاره پکې وخت یې تېر کړی چې خپل مقصد یې برابر شوی دی. بیا افغانستان پرېښی، د افغانستان خلک یې پرېښي او بیا چې وتېږي، خو د افغانستان خلک د پردۍ مساقیونه نه دي خلاص کړي. دا مریضان چې دا په زړونو خلک د تورو خاورو سره خاوري کېږي، دا د چا د لاسه، دا د دغه ډیورنډ څخه دغه ظالمان د لاسه. وسلام علیکم، زموږ دغه پیغام نشته چې تاسو نه ونیول.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې کیږو. څلور نیمې بجې دي. اجمل اند سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وایي.
په کاپیسا ولایت کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دیني عالمان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. ځایي چارواکو ازادي رادیو ته ویلي پر دیني عالمانو دا برید نن سهار د کاپیسا په مرکزي سیمه ریګي روان کې هغه مهال وشو چې دا دیني عالمان له مدرسې څخه کورونو ته روان وو. متحده ایالاتو ویلي چې راتلونکي اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسلو سربیره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه هم بحثونه شامل وي. د افغانستان د پاسپورټ عمومي ریاست وایي د کابل د پاسپورټ تخنیکي ستونزه لا نه ده حل شوې، خو په لسو نورو ولایتونو کې د پاسپورټونو ویش پیلوي. په کابل کې د څو ورځو راهیسې د نوو پاسپورټونو د ویش بهیر ځنډیدلی دی چې سبب یې چارواکي تخنیکي ستونزې ګڼي. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره یوه طرحه تایید کړې ده. په دې طرحه کې د ځنګلونو د ونو د پرې کولو لپاره د برقي ارو پر کارولو بندیز لګول شوی او د سرغړونکو پر مجازات ټینګار شوی. د بشري حقونو د څار ډله وایي د بیلاروس او پولند ترمنځ په پوله کې د کړکیچ نتیجه به د کډوالو او پناه غوښتونکو په وړاندې له بشري حقونو جدي سرغړاوي رامنځته کړي. او د انرژۍ د بیو د ټیټولو لپاره د متحده ایالاتو د هڅو په ترڅ کې ولسمشر جو بایدن د هیواد د تیلو له ستراتیژیکو زیرمو څخه بازار ته د 50 میلیونه بیرل تیلو د رایستلو امر کړی.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورځې سپورتي خبرونه اورو، ورپسې هم د ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
په کابل کې د پینګ پانګ د پینځو لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د پینګ پانګ فدراسیون مشر جاوید شریفی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د 420 روغتون، د کابل د پلی تخنیک پوهنتون، د افغاني سرې میاشتې ټولنې، د رڼا خصوصي پوهنتون او د ښوونې او روزنې پوهنتون د کلبونو لوبغاړي لوبېږي. نوموړي د دې سیالیو د جوړولو موخه د کابل د تنکیو ځوانانو او لویانو منتخبو لوبډلو ته د غوره لوبغاړو انتخابول یادوي. د پینګ پانګ فدراسیون د مشر په وینا دا سیالۍ د افغاني سرې میاشتې ټولنې په کوربتوب او د افغان د پینګ پانګ فدراسیون په مرسته جوړې شوې چې څلور ورځې به دوام وکړي. په کندز ولایت کې د سیجان پوهنتون او قابان لوبډلې ترمنځ لوبه سیجان پوهنتون وګټله. د کندز ولایت د بدني روزنې او سپورت مشر محمد قیوم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه د کندز په ورزشي لوبغالي کې وشوه چې یو د صفر په وړاندې د سیجان پوهنتون د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. نوموړي وویل دا سیالۍ د 11 لوبډلو ترمنځ د لیګ په سیستم پیل شوې او هدف یې د فوټبال وده او د کندز ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول. د کندز د ورزشي امریت د مسول په وینا دا سیالۍ د لړم یا عقرب میاشتې په 19 پیل شوې او په راتلونکو ورځو کې به هم دوام وکړي. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام ته د قطر تیاری. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ به د نومبر میاشتې له 11 نیټې پیل او د ډسمبر تر 13 نیټې پورې به په قطر کې وشي. دا لومړی نړیوال جام دی چې په منځني ختیځ او یو عربي هیواد کې کیږي. همدا ډول دریم ځل دی چې یو آسیایي هیواد د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب کوي. لومړی ځل په 2002 کال کې جاپان او جنوبي کوریا د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب وکړ او د 2013 کال د نړیوال جام کوربتوب بیا روسیې کړی وو. د فوټبال د نړیوال جام به دا وروستۍ دوره وي چې 2 لوبډلې پکې ګډون کوي. د 2018 کال او له هغه وروسته نړیوالو جامونو لپاره 48 لوبډلې په پام کې نیول شوې دي. په قطر کې اوس د 2022 کال د نړیوال جام لپاره تیاری روان دی او ویل کېږي چې 4 لوبې به په 2 لوبغالو کې وشي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. لوستي او فعال ځوانان د یوې ټولنې پانګه ده، خو د وروستیو سیاسي تحولاتو په لړ کې ښکاري چې افغانستان خپله دا پانګه له لاسه ورکوي. ډېر لوستي او فعال ځوانان له هېواده لاړل او دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبان حکومت که څه هم څو ځله دا خبره کړې چې ځوان کادرونه دې له هېواده بهر نه ځي او وطن ته د خدمت لپاره دې پاتې شي، خو دا ځوانان بیا وایي چې د طالبانو د حکومت مقررې ښیي چې دوی ته په حکومت کې ځای نشته او
یوازې هغه کسان ګمارل کیږي چې د دوی د خپلو لیکو خلک وي، که څه هم مسلکي کسان نه وي. موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم پوښت، خو دوی د دې باور د رامنځته کولو لپاره چې ځوان کادرونه په هیواد کې پاتې شي څه کړي، په دې اړه خبرې ونه کړې. دا چې ډېر لوستې او فعال ځوانان له هیواده تللي او دا لړۍ لا هم روانه ده، که دا لړۍ همداسې دوام وکړي پایلې به یې څه وي او څه باید وشي چې ځوانو کادرونو ته د کار او پرمختګ داسې باوري فضا رامنځته شي چې دوی په هیواد کې پاتې شي او کار وکړي. په همدې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم د پوهنتون استاد او د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان استاد حامد عبیدی.